احمد شبریم د ازادي رادیو د لاسو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه د راپورونو په اړه تاسو سره معلومات شریک کړم چې کوم راپورونه خبرو خبرونه د سپین مړی ویان د وی د دوه تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. کارن جان پیر دا خبره پرون په واشنگتن ډی سی کې خبري غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسټیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو تر سره شوی عمل سره مخامخ و چې د تړون له عملي کېدو پرته بله لاره نه وه. لنن څلور کاله مخکې د قطر په پلازمینه کې د امریکا د هغه وخت د جګپوري ډیپلوماټ سلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ دا تړون لاسلیک شو. د سپین ماڼۍ ویاندی اغلی پیر پرون دا خبره هم وکړه چې طالبانو د دې تړون ژمنې بشپړې نه دي عملي کړې او د دې ژمنو د عملي کېدو لپاره متحد ایالاتونه هڅې کوي. د بشري حقوقو د څار ادارې یا فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړ ویل دي چې په 2023 کال کې د نړۍ په 250 هیوادونو کې سیاسي او مدني ازادي کمی شوې ده. د ادارې په خپل راپور کې د نړۍ وشپته هیوادونه د سیاسي او مدني ازادیو په لړ کې آزاد نه دي بللي او څرګندوي چې په دغو هیوادو کې 15 داسې هیوادونه دي چې سیاسي او اجتماعي حقوق په کې تر ټولو په بد حال کې دي چې په دغو کې یو هم افغانستان دی. د فریډم هاوس په کلنی راپور کې د افغانستان په اړه د مذهبي ازادیو نقص ته اشاره شوې ده او په دې راپور کې راغلي دي چې طالبانو د پانتونونو له کتابخانو هغه کتابونه چې د دوی په حساب له سنی اسلام سره سم نه دي غونډ کړي دي. د فریډم هاوس په راپور کې پر دې هم اعتراض شوی دی چې په افغانستان کې شیعه له دې راګرځول شوي دي چې په علني ډول خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. همدارس د هندوانو د مذهبي مراسمو مخه نیول شوې ده. فریډم هاوس لیکي چې 2023 پر لپسې 13 کال دی چې په نړۍ کې آزادۍ پکې پکې میدو دي. د افغانستان او ایرلند ترمن نن د کرکټ د ټیسټ لوبې دوهم ورځ ده. پرون ایرلند اصل منډي جوړې کړې او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. تر ایرلند مخکې افغان لوبغاړي د 155 منډوله جوړې دوه سره سوسېدلي وو. په عربي متحده اماراتو کې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ همدا یوه 15 لوبه په پام کې ده او ټاکل شوې ده چې تر دې وروسته د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو منځونو کې درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورونو لوبې هم وکړي. د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان ګوند د ملګرو ملتونو د پیسو له بچي صندوق یا IMF څخه غوښتي مخکې له دې چې پاکستان ته نورې مرستې ورکوي باید دا یقیني کړي چې د فبروري د 8 د لانجمنو انتخاباتو په اړه څېړنه ترسره شي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند یا PTI پرون چهارشنبې وویل چې په دې اړه د پاکستان لپاره د IMF استازي ته یو لیک استولی دی. که څه هم د عمران خان په مشرۍ ګوند په ترسره شویو انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی وو خو غړیو یې په خپلواکه توګه ځانونه کاندید کړي او تر ټولو ډېر رایې ګټلې دي. پاکستان چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي تیر کال یې د پیسو له نړیوال بچي صندوق څخه د 3 میلیارده ډالرو پور اخیستو یوه موافقه یقیني کړه خو دا هیواد به وروسته له هغې چې نوی حکومت یې وټاکل شي ډیرو نورو مرستو ته هم اړوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن خپل نوی راپور وړاندې کړي. نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون ورځ هم ده. څلور کاله مخکې زلمی خلیلزاد او ملا برادر دا تړون لاسلیک کړ. ستونزې څه دي؟ څه پکې عملي شوي؟ څه پکې پاتې دي؟ دا به هم په یوه تفصیلي راپور کې واورئ. د کونړ د مناګي د برښنا د بند درغاونې چار پیل شو. د کندهار د بسګرانو لغښتنې مخبرو
په باديګرام کې مردا ترکاری کرو پنجان دی بیاندې رومان اندواني نو په جيمي کې مردا زاینه لرو چې دا جيمي د پاره وساتو نو مردا حکومت صدا غواړو چې مرته شنی خونې جوړې کې
او په نړیوالو موضوعاتو کې
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې او لږ تر لږه 1500 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړی. د دې راپور تر خپرېدو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې پورسو اډامونو شوراندې ښکاره کړه. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري تیرونی په افغانستان کې په عام محضر کې د دریتنو اعدام او بوګ نوون کې بللی او د هر ډول نورو اعدامونو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د دې کمشنري ویان جرمی لاورنس ویل
We are appalled by the public executions.
مخترونی په علنی ډول د افغانستان په دریو ورزشي سټډیومونو کې د دریو تنو اعدامولو بیرولیو. د غیدامونو په غزنی او شبرغان ښارونو کې د سرپرست حکومت د محکمو او نورو چارواکو او د عامو خلکو په حضور کې تر سره شول. د راپورونو لمخې محکوم شوی کسان څو ځلې په دز وښتل شوی دی.
خاغلی لاورنس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې 15 تنه د خپل عدلي سیستم د پریکړو او د خپل مشر ملا حبت الله اخندزاده له تایید وروسته په عام محضر کې اعدام کړي دي. په بیان کې په عام محضر کې اعدامونه ظالمانه غیر انساني او د سپکاوي چلن یا مجازاتو یوه بڼه ښودل شوې. وویل شوي چې دا ډول اعدامونه همدارنګه خپل سري بڼه لري او هغه د ژوند له حق څخه چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې خوندي شوي او افغانستان هم یو غړی دی په ټکر کې دی او باید سمدستي ودرول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په عام محضر کې د فزیکي مجازاتو تطبیق ته هم دوام ورکوي. ویل شوی په لغمان کې د فبروري په 15مه یو 12 کلن هلک او یو سړی چې په اخلاقي جرم تورن شوی و د چارواکو او خلکو په حضور کې په درو وهل شول. په همدې ورځ په بلخ کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې او د زنا په تور په عام محضر کې هر یو 15 درې وهل شول. د بشري حقونو د کمیشنری په وینا فزیکي جزا هم ظالمانه غیر انساني یا د سپکاوي مجازاتو یوه بڼه ده چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې منع اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری وایي په دې اړه ژورو اندېښنو ته په پام د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور اعدامونه سمدستي ودروي او هم د اعدامونو سزا وځنډوي او هم د حقوقي دعواو په تېره په جنایي جرمونو د تورنو کسانو لپاره د مدافع وکیل په ګډون د یوې عادلانه پروسې مسله یقیني کړي. په شبرغان کې د وروستي اعدام په اړه د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې وویل چې د نظر محمد په نوم پر یوه تورن کس چې 2 کاله وړاندې یو تن د چړې په وسیله وژلی و د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې د شریعت له مخې د قصاص حکم چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. د حقوقي او مذهبي چارو د پوهانو په وینا د اعدام سزا د اسلامي شریعت له اصولو ده خو عملي کول یې د دوی په خبره ډېر دقت او خاص شرایطو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري د طالبانو لخوا پر اعدامونو ژوره اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړی. هغه په دې راپور کې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی. خاغلی بینټ ویلي طالبان د افغانانو د اساسي بشري حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقوقو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه څه باندې 2.5 کال تیریږي خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له بشري حقوقو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار څخه د طالبانو جدي سرغړونې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې چارواکي وایي د منګي برېښنا بند ترمیم چاري بیرته لسره شروع کړي او په نشته راتلونکو کې به شته سنسې هواري شي. د دې برېښنا کوټه جوړولو چاري په 2014 کال کې پیل شوې وي او ټاکل شوې وه چې په 500 کالو کې کارونه بشپړ شي خو لا یې هم چاري نیمګړي پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې
په کونړ کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ ساختماني شرکت سره قرارداد ختم کړي او د نیمګړو کارونو بشپړول لپاره خپل کار پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د مالی او اداري چارو مسول شفیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو نیم کال یا څه د پاسه کیږي چې دوی فابریکه ودرولې ده او خلک هم بې برقه دي او عوایدم صفر څه زبر شوي. دوی تصمیم ونیو چې د مقررات دوی سپسخه کړي او په خپله د برېښنا د لر نه د برېښنا د کارمندانو په واسطه دغه فابریکه بیا ورغوي او کاري ټیمونه هم څه د ننګرهار نه د نغلونه او هم د مرکز نه انجنیران دا راغلي دي او پورونه عملا په کار باندې شروع وکړه.
د شینواری په خبره چې وسنۍ چارې د برېښنا شرکت په بودیجه او د همدې شرکت انجنیران تر سره کوي چې نږدې وخت کې به د برېښنا د تولید جوګه شي.
پیسې د ننګرهار د حوزې د لارې نه چې حوزې ته راغلي دي پیسې او هغوی بیا موږ ته لږې را لېږي تور چې موږ مصرفو کنل ته را لېږي. بودیجه لا مشخص شوې نه ده، معلومه شوې نه ده چې تر څو پورې فابریکه رغېږي او هر څومره مصرف پرې راغی برېښنا یې کوي. بالاخره برېښنا تصمیم ونیو چې د فابریکه په خپله ورغې د خپلو متخصصو تکړه او مجربو انجنیرانو په واسطه باندې انشاءالله چې په نږدې یو څه وخت کې به فابریکه بیا ورغول شي او چلان به شي.
د کونړ اوسیدونکو باید د امین کاپیسا ساختماني شرکت له کارونو په جمهوریت کې هم ډیر شکایتونه کړي وو خو کومه نتیجه یې نه ورکړي. اوس چې ورسره قرارداد فسخه شو پری خوختی د دم کلی د اسلامي او اصلاحي شورا غړي اسمت الله اقتصادي د کونړ وټپور ولسوالۍ مناګي سیمه کې د پیچ پر سیند د برېښنا کوټ چارې 12 کال وړاندې پیل شوې وي او دغه برېښنا کوټ جوړولو ته نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو چې په 15 کالو کې به یې کارونه بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي. د ځای اوسیدونکو په وینا چې د قراردادي شرکت کارونه لومړي سر څخه سرسری او د قرارداد سره سم نو همتا وجه وچی له بشپړېدو وړاندې ویاله وبو یوړه او ماشینونو کې تخنیکی ستونزې پیدا شوې. د دوی په خبره چې په خوانی او وسنۍ چارواکو د شته نیمګړتیا او سره د فابریکې له تسلیمولو ډډه کوله او قراردادي شرکت خپل نیمګړی کارونه نه پوره کول. نو همتا وجه وچی په شته برېښنا کوټ کې کورونه تیار او غنو ستونزې سره مخ وو.
د افغانستان او ایرلند ترمن د کرکټ د یوازینی ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ پرون ایرلند د خپل توپهنې په لومړۍ پاڼه کې سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځېدل. افغان لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر په لومړۍ پاڼه کې 155 منډې کړې دي. د نن ورځې لوبه تر دې دمه نه ده پیل شوې. په دې اړه راپور لر.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوی یوازنی ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپهنې پاڼې پای ته ورسیده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبه سهار د کابل په وخت 10:30 بجې پیل شوی و چې افغانستان یې د پچی تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. په افغان توپهونکو کې ابراهیم زدران تر نور مخکخه او په 350 منډو وسوځید. دغه راز کریم جنت په 140 منډو نه وسوځیدلای پاتې شو. په لومړی پاڼه کې نصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځیدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی شل او نورلی زدران و منډې وکړي. رحمان الله ګربز چې په لومړی ځل په ټیسټ سیالۍ کې ولوبید په 50 منډو وکټ لاله سور کړه. د ایرلند په توپ اچونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 22 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپ وهنې پاړې پیل کړه. سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. د دوی لوبغاړو کم پر 79 منډې وکړې. افغان توپ اچونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران 22 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زئی بیا وایي چې افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته باید د توپچونې پریکړه کړې وای. د نوموړي په باور په لوبډلې کې د یو بل چټک توپچون کې تشه هم محسوسېږي. هغه وړاندې وای
افغانستان د ایلند د تیسري وازینی ټیسټ د لومړي ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو ګټه او شمت خپل د بیډنګ فیصله وکړه. شمت په خپلو خبرو کې ویلې چې زه غواړم چې په څلورم اننګس کې دغه وکټې نه موږ استفاده واخلو، خو که چېرته په لومړي اننګس کې ساړه داسې یو ټارګټ کمپیټیټیو ټارګټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي، نو دا به بیا تاسو ته ډېر مشکل وي چې هغه لیډ خلاصول دي. لیډ خپل یو پریشر دی، هغه به هینډل کول د ټیم لپاره ډېر مشکل دی. ما په نظر په وکټه کې سپورټنګ و په دویم اننګ کې کومه تاسو د ورځې تر اخره وګورو، دا وکټ د فاست بالرانو سپورټنګ کو په شروع کې باید دینه استفاده کړې وه. او که چېرته موږ بولینګ کړو کېدای شي موږ همدغه د ایرلینډ ډېر زر آؤټ کړی و. موږ سره هغه بالران شته.
د ویلو ده چې دا سیالي به د مارچ تر درې منټې پورې دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه ترنګ کې د جګړې له پراخېدو سره ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې شمالي ښار له جدي قحطۍ او بشري بحران سره مخامخ دی. په عین حال کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني تر واکمنۍ لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر له 1.5 زرو اوښتی. د یو لنډمهاله اوربند لپاره هڅو هم تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. نور حال په دې راپور کې
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانې جګړې د 5 میاشتو په تیریدو سره په سیمه کې بشري بحران لا پراخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې د غزې شمالي برخه سخته قحطۍ ګواښي. د دې ادارې مسؤل ویان رامش راجا سهنګام پرون چهارشنبه په جنیوا کې د غزې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 1500 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هیڅ مرستندویه ډله نه ده توانېدلې چې په تېرې یوه میاشت کې د غزې شمالي برخې ته مرستې ورسوي. د دې پروګرام په وینا اسرائیل د غزې شمال ته د مرستو او هم دې سیمې ته د لاسرسي مخه نیولې ده. په اوس وخت کې پر خوراکي موادو بار ډېر موټر درول شوي، خو د یو شمېر بهرنیو هیوادونو پوځونه د غزې جنوبي برخې ته له هوا مرستې غورځوي. په عین حال کې په غزه کې د یو لنډمهاله اوربند لپاره نړیوال مرکچیان وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شپږو اونیو لپاره یو اوربند ته نږدې شوي دي. د یو اوربند لپاره هڅې له 2 اونیو رئیس د مصر، قطر او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. تمه ده چې د یو لنډمهاله اوربند په ټینګېدو سره به د اسرائیل زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د حماس لخوا لسګونه برمته شوي آزاد شي. حماس پر اسرائیل د اکتوبر په 1 په حمله سره نږدې 1200 کسان وژل او شاوخوا 240 تنه یې رغمل کړل. د تیر کال په وروستیو کې د یو لنډمهاله اوربند په ترڅ کې حماس 115 تنه یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې خپلو زندانونو 240 فلسطیني بندیان خوشي کړل.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د کندهار کروندګر د شنو خونو د جوړېدو خوشتنه کوي. په کندهار کې کروندګر وای کښنی خونی ورته جوړ شي او به بل لښ په کاری شي او هر وخت په تازه سبزیجات بازار ته عرضه کوي. بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار کرنې ریاست مسولان وای سش کالي 50 شنی خونی کروندګرو ته جوړې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالرحمن د کلون رئیسی د کندهار په دامان ولسوالۍ کې بزګری کوي. د دې کال په ګرم موسم کې پر خپل ځمکه سبزیجات کری، خو په ژمي کې بیا ځمکه شاړه ولاړوي. عبدالرحمن وایي د طالبانو حکومت د پشان کروندګرو ته شنی خونی جوړ کړي ترڅو د بې موسم سبزیجاتو اړتیا په کور دننه پوره کړي او هم د ژمي په موسم کې په کارونو بوخت وي.
په بادیګرام کې موږ د ترکاری کرو، پنجان، بیانډې، رومان، اندوانې، چمبرخیال، بادرنګ دا شان کرو. نو په ژمي کې موږ دا ځای نه لرو چې دا د ژمي د پاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته شنې خونې جوړې کړي چې د پردي هیواد موږ ته شان ازي هغه خراب یا سم یا روغ خپل د هیواد شی چې مېم به باور پې ام به سم شی به یم به خپل د هیواد شی به مې د بل هیواد شی ته ضرورت نشته چې موږ دا شنې خونې ولرو.
د کندهار یو شمېر نور کروندګر هم وایي که په دې ولایت کې شنې خونې ډېرې سي د منی او ژمي په موسم کې به دوی خپل وطني سبزیجات او نور کرنیز توکي ولري او هم به د خلکو تکیه پر بهرنیو میوجاتو او سبزیجاتو کمه سي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید په هیواد کې دغه ډول کرنه دود کړي تر څو د کروندګرو د حاصلاتو پر زیاتوالي سربیره په ژمي کې د تازه سبزیجاتو د کموالي مخه ونیول سي.
د شاولی کور ته ولسوالی هم نوم احمد شاه دی. زه غواړم چې موږ ته شنې خونې جوړې شي. موږ دغه ترکاري ګر سره نه لرو، د پردي دولتو د راته راځي هغه بیا پر موږ خرڅوي، هغه هم داسې شی نه دی. نو زموږ د دولت څه دا غوښتنه ده چې موږ ته دا خونې جوړې شي، موږ ته دې وسایل جوړ کړي. مهره به سم یم به په ژمي تازه یم به په مني تازه یي. هر وخت کې به تازه میوه موږ لرو، خپلو وطندارانو ته به ورکوو.
زمانم بلال مرل ته بزګری کار کو مر د حکومت ز غواړن مر تشنی خونی جوړی کین زکه شنی خونی وزلته نسته مر کش کرونده شي نسه کوله په دوبی کار شي کی ربینډی رومیان مرچک بادرنګار سکی
پاینی وخت کی د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سش کال 50 شنی خونی د کندهار په بیلابیل ولسوالی کی جوړی کړي او راتلونکي کال د 50 نورو د جوړی دو پلان سته.
موږ سږ کال په کندهار ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د همکارو موسساتو له طریقه څخه 50 به شنې خونې حیا کړې جوړې کړې دي. بزګرانو په اختیار کې موږ کړې دي چې انشاءالله او په راتلونکي کې انکشافي پلان کې وزارت په هر ولسوالۍ کې زموږ د اړتیا او ضرورت ته په کتو 50 به شنو خونو انکشافي پلان په نظر کې نیولی دی چې وایستو او راتلونکي کال کې راته بودیجه منظور کړي.
په شنو خونو کې کښت تر ساده ځمکې څو برابر زیات حاصلات ورکوي او دا د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره لایدو ډکه لاره ګڼل کیږي. خلک غوښتنه کوي چې د کروندګرو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه سي پروژې پلي کړي چې ګټه یې مخامخ کروندګرو ته ورسیږي، څو ژوند یې ښه او د کوکنارو بدیل پیدا کړي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توحید تړون څلور کلن شو، خو د چارو شنونکو وای مهم برخې لا هم نه دي عملي شوي. دغه تړون د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا د هغه وخت د لوړ پوړي ډیپلوماټ سلمی خلیل زاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه تړون کې مهم مجمنې څوي او طالبانو ته دغه تړون څه ګټې رسولي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړ.
د دوهې په یو مجلل 15 هوټل ال شیراتون کې د چکچکو دغه غاګ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
تاسو ټول راغلو ملمنو ته چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عمل کېدو ټټرې ووه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته یې مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت امریکولو ته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لږ تر لږه یو لس پړاو مذاکرو وروسته ترلاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحا کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاوخوا 14 میاشتې دوام وکړ. پښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو د دوهې په هوکړه کې مهمه برخه او ژمنې څوي او څومره عملی شوه. د دوهې تړون څلور عمده برخې درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو محلويشت ځانګړې شوې و او دریمه برخه دا و چې طالبان به د هغه محل له جمهوریت حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوهې د تړون څلور وړه برخه داسې طرح شوې و چې د وی عمل کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیکه یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکا ټینګ کړه. د ډیرو په باور همدا د دوهې تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو د جمهوری نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې وخت د امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت له برخې باندې راضي شي ولې ټولونه نشي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنون کې علي احمد جلالي وایي همدې د دوهې تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او واک ته ورسول.
د دوهې تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. فقط د تړون د طالبان قدرت د رسیدو پر طالبان لار هواره کړله. د یو څه د دې پر هواره کړله چې یو مشروعیت ورته ورکړ. ځینو هیوادونو چې ویلدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یاد قدرت یو برخ شي، نو رابطه ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرسي ورسره وکړل. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیه دا کار وکړ او پاکستان خو به له هم دوی حامی وو او دوی یې ځای ورکړی وو او کومکونو مرسي ورسره کوله.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته ویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور لاره قدرت ونیو. د دوه هیل تړون لا څو نه تیر نه وی چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړوند ماده په نقص تورن کړل.
د هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل دوه هیل تړون په کاتو کې یا په عملي
د چارو کتون کې یو بيد الله برهاني دواړه لوري یعنی متحده ایالاتونه او طالبان د تړون په عملي کې دوکې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څه چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه وسیږي، اما دوی همیشه د لپاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپیریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کیږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکي ملامتیا په دوه طرفو دی چې چیرته رښتیا هم دوی وختلې ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای نو هغه په مدار د هرې دوه درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښی وای او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسأله ده چې خپل امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا و چې دوی بل نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیره کرنډی کروایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دی رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوهې تړون څومره عملي کړی وویل.
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوهې د هوکړې د ملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د ملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړې وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
Not a finished requirement.
دا چې د دوه هیل تړون څلور کال وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی او سید ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نشو. خو وړاندې ویانځ به الله مجاهد ازادي رادیو ته دا سی ویلی وو.
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړو چې د افغانستان له خوري به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کیږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی. او د افغانستان اسلامي امارت د دوهی تړون ته تر اخره ژوند پاتې دی. خو د دې تړون سنیتی کې د امریکا له خوا پلی نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملی اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملی اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور لمخه د القاعده شبکې او سنای مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدی له کسانو سره تګراته کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او یې ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې، بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالي او د غراز وچکالی او نور ټولنیز ستونزې. د پروگرام پورسته یو شیبو کې د ورک شو ځانو د لاټ پروگرام لانډه برخه هم ماهروي، خو پایل د اوریدونکو په پیغامونه کې وچی پر بیلابلو ټولنیز ستونزې آزادۍ رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان يم د ننګرهار ولایت څخه، تاسو ته یو عذر پېښ کوم چې زموږ د افغانانو بینداسې وزیر کینسل کیږي په هر میاشت کې کم از کم 40 لک وزیر کینسل کیږي. په هر وزیر باندې 3000 روپۍ مخکې زی. دا تاسو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې د چا د وجه نه کینسل کیږي، چې دا د دې باندې غور وکړي او جګو چارواکو ته او چتو چارواکو ته دا خبر ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
آزادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان د ځان ورسیږي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو د خوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغه سي مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د آزادی رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترم لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کال څخه په کوټه کې موږ استوګن ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه و جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راوغوښتلو. نو بیا یو یم موسسه والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني فینا پر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط هغه درې دانې کمپلي او زر افغاني فینا پر د ای او یم والا موږ سره د کومک کړي دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسو محترم څخه دا خواست کوو چې موږ هغه تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. نو زموږ دې کاروبار نه درو، روزګار نه درو، خوراکي توکي نه درو، نقدی پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ د غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه راماجر سیو، دلته د تور کوتل سره پراته یو، په ډیر بد حالت کې یو. د نړیوال سم د غشتنه د چزمر سره مرسته وکي، او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی، او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د ازمر ژغ د مشرانو تر غوږو پرې ورسوي. زمر د زنداور چې ظاهر شاهي درې سوه شپېته کاریزه وو، دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې دا د حکومت مشرانو هېڅ سری نه دی ولینې. موږ ته یو سړک جوړ کړی د هلمند پر غاړه پراتوی چلاوس وو، یو انچ اوبه پنځه پاو اوبه دوه سوه متره برمه غواړي. د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره دي. نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، والو یو بند راته سم کړي. دا والو خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هېڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه هغې منطقو کې بندونه تړه کېږي، او دغه کېږي. موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هېڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمنو خوږو اوریدونکو ته. هیله لرم چې جوړ روغ بیا سه. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه دا پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پامدې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د لخوا متاسفانه چې سشکال کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاری. نو زموږ ډیری هیوادوال به د زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په راتلونکي دوبی کې. نو هیله مو د همدغه هیوادوال څخه دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو تر هغه اندازې زیات یو بنه مصرف کړي. داسې زموږ ډیری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مزګره پورې اوبه همداسې برنه کروانی وي. نو کچيري ار یو داسې اوبه مصرف کړي، دا به کېدای شي موږ ته پراتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه دا ده چې تاسو د خپل اوبه په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو بیا ځای وبنه مصرف کړي. کچيري موږ او تاسو همداسې اوبه پر هغه خپله دقیق اندازه باندې استعمال کړو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اورېدونکو څخه همداده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي، تر څو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبد الله دا تلمه د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمج د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدغه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیښ سمې تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د د بوغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره د غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاتې دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ راورسېده. ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سې تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نشلي خانشین دی، دیشو د ګرمسیل دی، دا د ولایت سره د درې ولسوالۍ نشلي. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره د غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیښ شي در ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسولین یې واوري. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو کا اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. زه عبدالنافع افغانم د هلمند ولایت نه. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځه څخه یو افغانستان د چې ډېر په کم کیفیت سره کار کوي، نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، یوازې ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ ژغ تر حکومت ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بالخصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې د زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د پنبې سیم یا د اقتصادات یا د کومې بلې مخابرتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي، ځکه چې موږ له ډېرې مشکلاتو سره مخ په خاطر لدی چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي نو موږ نس کولی چې تر خپل نورمل ګروپ پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو، یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت وي، یا کوم موټر ته، یا کوم بله ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو، یا هغه کشپاو که ورځ موږ به هلته ورځو خپل ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم، خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤولین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې، او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی، او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولي دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالداري په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودای په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخ نه نیسم، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عبدالله د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کړي او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کړي. دلته په ارچي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډېر ګران دی. نو زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسیږي چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي. شواق ولری علامه مالس.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاس، ثناءالله شګیوالم د ننګرهار ولایت کوز کونړ خیوي ولسوالۍ نه. اوس مهال په لغمان پوهنتون کې په لوړو زده کړو بوخت یو. مونږ چې دی د برق د مشکلاتو سره مخ یو، او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولی چې درس ته دوام ورکړو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سلیری ساته جوړ کړي، فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام. د زما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي. دغه ولس پنځه وروره د نړیوال وی تاریخ باندې، د تاریخ چې باندې نو خو دغه جاپان کې بندیز پر ولګي چې خرص پروش ټوله شان بند په بازارو کې، او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کچاکبري د کارخانه دی پودر دی معاملات د لیکر، او ولس چې ستړیا جوړ کړی د ولس ور په دغه دوه مانم ځکی لري وروره غ دوه مان تو قوم غنوم د پښک پاش په دغه خوله کا اولاد ل چلو کیر. نو د دې جدا څوک دغه که پنځونه جذب دا غجم پر ولګی چې تاریخ خرچ پروشم بند کی ورور کخانه هم بج کی کچاکبر هم ورک، او نو رام ول سره جوړور مرست چې وکي دا مرست جرا سره وکي کنه دا شش کال ورور ګر دا مولست افغانستان د ور ستړي دی او اولاد په و ګولا ډوډۍ په سیاریان.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سړي موسی د ازادي رادیو کارکونکو شش چولس په خیر نور د پیغام کشیر کنه خو ډیر بشي لارې بندې دي ورور د اسلامي امارت د خاص زموږ غوښتنه ده چې دا لارې را خلاص کړي. ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ یو، ډېر در په در رسوي، ډېر خاک په سر رسوي ورور. یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره. زموږ کتی دا تدبیر خبرې دغه کې ډېره مننه وایي ورور جان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول سلامونه او نیک هیلې احترامات تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو او لیدونکو ته د زړه له کومې څخه وایم. نو هیله ده چې زما دا پیغام به تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسیږي. هغه می په دې شکل باندې دی چې دغه سم کارتونه چې پرنټول کې د سکری باندې رجستر ریږي دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم رجستر شي. بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې رجستروله، اوس وایي هغه کار نه کوي. پرندول کې تذکرې رجستر شي، درول کې تذکره موږ نه لرو. کې ولرو خوشه دی که نه، هلته چې بیا ورسو سل ستونزې هلته په ریاستو کې موږ ته جوړې. ولاړ سه هغه سه تبدیل کړه، زر افغانۍ بانک ته تحویل کړه. او که په دې ادارو کې دا اوس څه رقم کار دی، زر افغانۍ بانک ته تحویل کړه، 200 ټاپه کړه. او که دا وکړه سل رقمه مشکلاتونه دي، نو دا هیله ده چې نو کې اسانتیا پښکې اوسې شدې. نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي، او هغه کوم ستونزې چې یاد سوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي، او هغه کوم سپارښتنه مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
بله، سلام علیکم. سلام علیکم تاسو ته، ټول راځي په انده وخت په خیر. الحمدلله مې ملګرمن څخه نو زه یو تر دې چې نصیر مې کې تقریبا د مې سیګ نه دره کا شوه دا چې په سلو وې څو کالې تر وک نه پاتم د کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځم دی وایي چې تر وا بیا بیا نه هې په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختي تمام
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 2 او بل شمیره ده: 0 5 1 9 9.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره ده چې 40 ساعت خلاص وي انشاءالله چې خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 5 4 15 3. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بلا اتصالات شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده: 0 5 8 1 1 6 9. یعنی 0 8 1 1 2 2 6 سالور نه په دې لین چې زما پیغام خپور شي باقي خپل پروګرام او خبره
سلامونه د ازه رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو او د صحت جامع فرتن وی ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره مزار شریف نه ما چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د ملګری ورور نه تر کښو دی که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له هم دردې را سره په دغې شمارو برخوال شي لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بل شمار ایم ټی این دا 0 اتاویا 903 904 وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا اوسل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه نه درک شوی دی شمارې وروستۍ کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 903 904 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا 0 پورا 900 افغان نمبر دی 0 پورا 900 څلور څلوېښت 901 په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
کې خو وختونه او د الله په مات ګران اوروره سرتاج ننګرهاري تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو خو به تر بداوي چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ مننه
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاله د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ وهي 0 وسوه 2 42 1 اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 وسوه 2 42 1 اویا نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا دول سولی څه سره سره پر اړه کې مزما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا سی او د واس مطابق جایزام لري 0 وسوه 3 8 سوه 2 سوه بلش میراو 0 وسوه 2 14 ولس 8 سوه 1 څلوېښت والسلام باحترام
بل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړ مې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پام دی سیمه کې وي کله نه کله بیا داسې وي چې د پاره کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د معلومو مزدوري کې وي یا د ځمکه جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 1 2 3 4 9. او دویم افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلې یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېرې اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پېرې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
فکر کرم تو یاری مو پلیا سرسری سرسری ما زخلیم جبر ما کا یاری ما زخلیم جبر فکر کرم تو یاری مو پلیا سرسری جبر ما کیا وری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت نیکی مدعی ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مو پلیا سرسری 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 ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم منجو سوی چلٹی این لڑتو زر زری ما زخلیم جبر ما کیا وری ما زخلیم جبر فکر کرام تو یاری مو پلیا سر سری ما زخلم دبر ما پایا وری ما زخلم دبر ما زخلم دبر ما کایا وری ما زخلم تو